دوشنبه ده د لنډي یا قوس لمړی د نومبر میاشتې 28مه په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبې پیل سوې. السلام علیکم. د ملګرو ملتونو یوې ادارې په افغانستان کې د قحطۍ د پراخېدو په اړه خبرداری ورکړ. د ادارې په هرات کې د وچکالۍ د پراخېدو په اړه هم اندېښنه ښودلې.
I think it's been a really powerful
زه فکر کوم چې دا زما لپاره یو ښه فرصت و چې وګورم دلته وضع څومره خراب ده. رښتیا هم شرایط ډیر سخت دي.
دا هم وری چې پولنډ خبرداری ورکړی چې بیلاروس دا وار د افغان کډوالو له بحرانه په خپله ګټه کار اخلي.
موږ له ازبکستان او افغانستان سره د بیلاروس او روسیې په ډیپلوماتیکو او رسمي اړیکو پوهیږو. تر ډیره پورې به داسې هڅې وشي چې د افغانستان د کړکېچ د کډوالۍ د بحران د یو نوي باب په توګه کار واخیستل شي.
طالبانو پرون د رسنیو په اړه یوه کړنلاره خپره کړه چې عکس العملونه یې پارولی دي او د بیان د ازادۍ د محدودولو هڅه بلل سوې. خو طالبان وایي یو افغان ځوان خلکو ته د کاروبار د زده کولو آنلاین شبکه جوړه کړې او د هیله من دی
چې دې تور باندې دوی کولی شي افغانستان اقتصاد انشاءالله جوړ کړي او ډېر په اسانه سره یو ښه مقدار انکم هم جوړوي.
دا خبری مجله تر اونۍ بجو ده. پایل خبرونه کیږي. طالبان وی د رسنیو په اړه د دوی نوې کړنلاره د رسنیو او بیان ازادي نه محدودوي. د بخښنې نړیوال سازمان یې به چارواکي د افغانستان د اوسنی وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. پاکستانی چارواکي وی په بلوچستان کې د دریو کان کیندونکو د وژل کېدو پیښه څېړي. طالبان وی چې د رسنیو په اړه نوې کړنلاره یې د رسنیو او بیان ازادي نه محدودوي. د طالبانو د دعوت ارشاد امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت پرون رسنیو ته د خبرونو په تړاو یو اتمادیزه کړنلاره اعلان کړه. د دې وزارت وین عاکف مهاجر د ازادي رادیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دا کړنلاري د رسنیو او بیان ازادي محدودوي که څنګه، وویل
دا د بیان د ازادۍ باندې مخنیوی نه ده، بلکې د بیان لپاره داسې یو څو لنډ غوندې اصول دي چې هغه زموږ کلتور زموږ ارزښتونه همداسې غواړي.
طالبانو په خپله کړنلاره کې تلویزیونونو ته ویلي چې باید د دوی په خبره د شریعت او افغاني ارزښتونو خلاف فلمونه، مزاحیه او تفریحي پروګرامونه او داسې ډرامې خپرې نه کړي چې چا ته سپکاوی سببي او یا یې ممثلینې ښځې وي. دوی د غرض ویلي چې ښځینه خبریالانې حجاب رعایت کړي او تلویزیونونه دي د پیغمبرانو او اصحابو په اړه فلمونه هیڅ خپره نه کړي. د بخښنې نړیوال سازمان کې سیمه ییزې کمپاینرې سمیره حمیدی د افغانستان اوسنی وضعیت ویرونکی، د خپګان وړ او د دې په خبره غیر انساني بللې. هغې دا خبرې پرون په خپل ټویټر کې لیکلې دي. سمیره حمیدی زیاته کړې په افغانستان کې خلک خپل ماشومان د خوراکي توکو او پیسو لپاره خرڅوي، بشري حقونه بې مفهومه ښکاري او ویلي دي چې 15 میلیونه وګړي په دغه هیواد کې یرغمل سوي دي. په افغانستان کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره ګڼ افغانان بې دندو سوي او د نړیوالو مرستو په بندېدو سره د افغانستان اقتصادي وضعیت ورځ تر بلې په خرابېدو دی. په ځینو راپورونو کې مخکې راغلي و چې ځینې کورنۍ د خوراکي موادو او پیسو لپاره ماشومان خرڅوي. د بخښنې نړیوال سازمان د دې کمپاینرې د تازه څرګندونو په عکس العمل کې د طالبانو حکومت تر اوسه څه نه دي ویلي، خو مخکې د دوی یوه ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې د افغانستان وضع هومره هم خرابه نه ده چې نړیوال بنسټونه یې په اړه څرګندونې کوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنري یو این ایچ سی آر وایي د اکتوبر له لومړۍ نیټې راهیسې په افغانستان کې شاوخوا 10,000 داخلي بې ځایه سویو سره د نغدو پیسو او موادو مرسته کړې ده. دغه سازمان پرون په خپل ټویټر اکاونټ کې لیکلي چې په افغانستان کې له بې ځایه سویو سره خپلې مرستې زیاتوي ځکه چې سخت جمعی را روان دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنري زیاتوي چې په افغانستان کې د اړو کسانو د ستونزو د حل لپاره دوامدارو مرستو ته اړتیا ده. ملګرو ملتونو راپور ورکړی چې په افغانستان کې جګړو او نورو ستونزو تر 6 میلیونو زیات افغانان بې ځایه کړي دي. د اولمپیک نړیوال کمیټې چارواکو له هغو افغان لوبغاړو سره کتلي چې په قطر کې دیره سوي. دا خبره د قطر د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې لولوا خطر په خپل ټویټر کې کړې ده. هغه زیاته کړي د یکشمې پورات د قطر د اولمپیک په ملتیا د اولمپیک نړیوال کمیټې چارواکو په دوحه کې د افغانستان د باسکټبال دنجونو او هلوکانو لټیمونو سره وکتل او هغوی ته یې د همکاریو ډاډ ورکړ. اغلی خاطر د اولمپیک د چارواکو مننه کړې چې د افغان لوبغاړو حال یې اخیستی دی. د افغانستان د ملي ټیمونو اکثر لوبغاړي په تېره بیا نجونې څو اروپایي هیوادونو ته رسیدلي او ګڼې نورې په قطر کې په موقتي کمپونو کې اوسېږي. طالبانو تر اوسه نجونو ته په ورزشي برخه کې د فعالیت اجازه نه ده ورکړې. پاکستانی چارواکي وایي په بلوچستان ایالت کې د دریو کان کیندونکو د وژل کېدو پیښه څېړي. نامعلومو وسلوالو پرون د بلوچستان د هرنایي زولې په یوه غرنۍ سیمه کې درې کان کیندونکي ووژل. د هرنایي یوه دولتي چارواکي سهیل انور هاشمي ازادي راډیو ته تایید کړی چې دا درې کان کیندونکي هغه وخت په ډزو ووژل سول چې د ډبرو سکرو کان ته کوزیدل. د دې پیښې مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی. تر دې مخکې د داسې پیښو ذمهواري بلوڅ وسلوالو منلې ده. د بلوچستان د خزانی ایالتي وزیر نور محمد دومړ وایي داسې پیښې د هغو وسلوالو کار دی چې د ده په خبره په ایالت کې د ولس پرمختګ او خوشحالي نه غواړي. کرملین د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلینکن د هغو څرګندونو ځواب ورکړی چې ویلي وو واشنگټن او اروپا د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې د پوځي تحرکاتو په اړه واقعي اندېښنه لري. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف پرون یکشنبه په یوه مرکه کې چې د روسیې په دولتي تلویزیون کې خپره سوه د بلینکن د څرګندونو په عکس العمل کې وویل چې لویدیز په هغو څرګندونو سره چې ګواکې مسکو شي پر اوکراین یرغل کړی وي په مصنوعي ډول کړکیچ ته لمن وهي. د اوکراین د پوځي استخباراتو مشر پرون ادعا وکړه چې روسیې د اوکراین پولې ته څیرمه خپل 2000 پوځیان ځای پر ځای کړي او د فبروري میاشتې لومړیو ته حملې ته چمتووالی نیسي. پیسکوف زیاته کړه چې لویدیز له اوکراین سره پولې ته نږدې د روسي ځواکونو د تحرکاتو په اړه مبالغه کوي. تیر اونۍ د ناټو سرمنشي یان ستولتنبرګ له اوکراین سره د پولې په اوږدو کې د روسیې د غیر معمولي تمرکز په اړه خبرداری ورکړ او وی ویل چې مسکو پخوا هم ورته ځواکونه په ګاونډیو هیوادونو کې د مداخلې لپاره کارولې دي. د اوکراین په ختیځ کې له 2014 د کال راهیسې د روس په لوه بیلتون غوښتونکو او اوکراینی ځواکونو ترمنځ نښتې روانې دي چې په زرګونو کسان یې په نتیجه کې وژل شوي دي.
دا افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه اوس هم پام وکړئ د کابل او څنور ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتیګراد په اساس یې په راتلونکو 40 ساعتونو کې اټکل شوی. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 18 او ټیټه یوه، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 18 او ټیټه دوه، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه صفر، مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه دوه، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه لس.
د دې خبرونه د راپورونو برخه ته ورزو. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یا اف ای او د افغان بازګرانو او مالدارانو د وضعیت په اړه ژوره اندېښنه ښوولې. ویلي دي چې سږ کال په افغانستان کې وچکالي د کروندګرو حاصلات لمنځه وړي او د خپلو څارویو خرڅولو ته یې اړ کړي دي. د دغه سازمان استازي هرات ولایت د سفر پر مهال ویلي که په افغانستان کې له کروندګرو او مالدارانو سره بیړنۍ مرستې ونه سي شای یو نورین رامنځته سي. د خوړو نړیوال پروګرام په دې ورستوي کې په ټول افغانستان کې د وچکالۍ له امله د قحطۍ د نورین خبرداري ورکړی وو. سفی الله ستانکزي په دې اړه راپور جوړ کړی.
هراتای بازګر نجم الدین چې د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې ادارې له استازو سره لیدلی د سګنې وچکالۍ له امله د وروختي زیان په اړه وایي.
اموال مواشي ما خشکسالي هم از بین رفت.
زموږ څاروي د وچکالۍ له امله له منځه تللي. زموږ فصلونه وده نه کوي ځکه چې اوبه نه لري او تخمونه هم اصلاح شوي نه دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او د نجم الدین په څیر د څو نورو هراتي بزګرو خبرې هم پرون په خپل ټویټر پاڼه هرات ته د یو سفر پر مهال خبرې کړي. د دې ادارې د افغانستان څانګې مسؤول ریچارډ ترانچارډ اندېښنه ښیي چې که له افغان بزګرانو سره همکاري ونه شي نو یو انساني ناورین به رامنځته شي. هغه له کروندګرو او باغدارانو سره تر لیدنې وروسته په یو ویډیوي پیغام کې وویل: زه فکر کوم چې دا زما لپاره یو ښه فرصت و چې وګورم دلته وضع څومره خراب ده. رښتیا هم شرایط ډیر سخت دي. له هر بزګر سره چې موږ خبرې وکړې د دوی نږدې ټول حاصلات په بشپړ ډول له منځه تللي او دوی باید خپل څاروي وپلوري. هیڅ پیسې هم نه لري. په هرات کې د وچکالۍ د پایلو په اړه د اندېښنې داسې وخت کې راپورته کیږي چې د خوړو نړیوال پروګرام په دې وروستیو کې په ټول افغانستان کې د قحطۍ او وچکالۍ له امله د رامنځته شوي ناورین په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې په هیواد کې میلیونونه وګړي د لوګي له ګواښ سره مخ دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې مشر ریچارډ پرانچارد زیاته کړي چې دوی په هرات کې 130 بزګرانو ته د غنمو 50 کیلو اصلاح شوي تخمونه ورکړي، خو ستونزه یوازې په دې نه حلیږي. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره افغانستان چې د نړیوالو بنسټونو مرستې پرې ودرېدې له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان شو. ګڼ دولتي کارکوونکي بیکاره شول او بزګر چې وار له مخه وچکالۍ او جنګ جګړو ځپلي وو لا پسې زیانمن شول. خو طالبانو ویلي د ټولو ستونزو د هواري لپاره دوی پلانونه لري او ورځ تر بلې به شرایط بېرته عادي کېدو ته راوګرځوي. د افغانستان خلک چې لویه برخه یې په کلیو کې اوسي او ژوند یې په پوله او پټي تړلی دی، تل وچکالی او طبیعي پیښو کړیږي. دا ستونزه له کلونو روانه ده او دې وروستیو کې لا پسې زیاته شوې. د ملګرو ملتو سازمان ویلي د ژمي پر رسیدو د افغانستان نیمایي وګړي بیړنیو خوراکي مرستو ته اړتیا لري. اخوا د ملګرو ملتو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د خوراکي موادو د کمښت بې ساری ناورین تر ټولو زیات ماشومان ګواښي. د شاوخوا 14 میلیونو ماشومانو او تنکیو ځوانانو له ډلې د 1 میلیونو ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ بلل شوی.
طالبان وایي چې دوی د رسنیو د محدودولو هڅه نه کوي. د طالبانو د دعوت ارشاد امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر وروسته له هغې دا خبره ازادي راډیو ته وکړه چې د رسنیو په اړه د طالبانو یوې تازه کړنلارې غبرګونونه وپارول. طالبانو پرون په اتو مادو کې یوه کړنلاره خپره کړې چې په کې ټلویزیونونو ته امر سوی د شریعت او افغاني ارزښتونو خلاف فلمونه، مزاحیه او تفریحي پروګرامونه او داسې ډرامې خپرې نه کړې چې چاته سپکاوی سوی وي یا یې ممثلینې ښځې وي. دوی د غرض ویلي چې ښځینه ویندویانې باید حجاب رعایت کړي او ټلویزیونونه دي د پیغمبرانو او اصحابو په اړه فلمونه قطعا نه خپروي. لاکیب مهاجر سره سفی الله ستانگزی مرکه کړی او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې آیا د دوی دا اصول د بیان او رسنیو ازادي نه محدودوي؟
دا د بیان د ازادۍ باندې مخنیوی نه ده، بلکې د بیان لپاره داسې یو څو لنګوندې اصول دي چې هغه زموږ کلتور زموږ ارزښتونه همداسې غواړي. په دې کښې خو نور څه نه شته، یوازې دغه شیان دي پکې چې یعنې کوم فلمونه ویډیوګانې هغو کې عورتونه بربند نه وي، یا مطلب داسې ډرامې شاعرۍ نه وي چې هغه دیني شاعر یا انساني
کرامت باندې چې تاسو یې وایي دغه باید ښکاره نه شي. د افغانستان په ټلویزیونو باندې داسې څه ښکاره کېږي؟
نو ځکه باید چې ونه شي. ما ویلی چې تر ډېره حده پورې دا شیان مخکې هم مراعت شوي دي، نو ځکه د بیان ازادۍ باندې برید یا د هغه باندې محدودیتونه لګول نه دي. چونکې دلته داسې نه وي چې نفکې ترښکاره کېږي. ما چې ول ځینې شیان چې هغه هم د افغان ملت او د افغان کلتور سره برابر دي.
د ښځینه خبریالانو په ارتباط تاسو یو ماده راوستې ده. د طالبانو په راتلو سره ښځینه خبریالانو شمېر تر ډېره پورې راکم شو او په ملي ټلویزیون کې خو دوی ته اجازه هم ور نه کړل شوه، یوازې خصوصي ټلویزیونو کې چې هغوی هم اوس ډېرې محدودې شوي دي. فکر کوئ دغه نوې ماده چې د دوی د کار نوره مخه نیولی شي که څنګه؟
چونکې ما مخکې وویل افغاني اصول، افغاني ارزښتونه، افغاني کلتور همداسې ایجابوي، نو د ښځینه لپاره خو یې نور څه نه دي مخکې ویلي. یوازې دومره ویلي چې زموږ ټولنه یوه اسلامي ټولنه ده، مسلمانه ټولنه ده، نو اسلامي حجاب باید مراعت شي. نو دا کوم داسې یو شی نه ده چې یا د ښځینه خبریالانې په دې سره وویرېږي او یا د دوی د ویرې احساس وکړي، بلکې دوی باید چې هرکلی ځینې وکړي چې د دوی ژوند ته کتل کېږي، د دوی هغه مسولیت ته کتل کېږي او د دوی عزت او آبرو ته کتل کېږي. دوی چې اسلامي حجاب دې رعایت کړي، دوی هم مسلمانان دي، دوی هم په دې باندې انشاءالله چې خوشحالېږي چې اسلامي حجاب د دوی لپاره د مراد کېدو خبره کېږي.
ښاغلی مهاجر، د ممثلینو په ارتباط هم تاسو یوه ماده راوستې ده چې ښځینه ممثلینې مطلقې بندې دي. د دوی د کار مخه ولې نیسئ تاسو؟
هغه څه چې د ښځینه او د ممثلینو په اړه باندې ویل شوي دي هلته داسې نه دي ویل شوي چې مطلق تمثیل نه شي کولی، بلکې د تمثيل تر تمثيل پور یعنی ها سے تمثيل چیا پک انسان کرامت لگا پاس چ ویل شی دی پورتنی مادہ کی یا نو دینی شاعر تی یا بل چی او ناسم تمثيل وی چ دی سر مناسب نی اغه سے تمثيل ویل شوی
دی انبیاء او دی اصحاب کرام پر ارتباط باندې تاسو دا ورستۍ ماده کې ادونه شوې چې دغه به مطلق نه نشریږي، مګر ښه سریالونه او فلمونه تولید شوي په مثلا په عربي نړۍ کې یا د ایران لخوا ډېر ښه فلمونه جوړ شوي دي چې ډېر د دغه چې مثلا د حضرت یوسف په ژوند جوړ شوی دی یا د اصحاب کهف په ژوند جوړ شوی یا په همدې شکل باندې نور سریالونه چې ډېر مشهور دي او ډېر چلیدلي دي په اسلامي هیوادو کې.
شریعت سره په ټکر کې زموږ ټولنه اسلامي ټولنه دغه باید خامخا
د طالبانو د دعوت ارشاد امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر ول ازادي رادیو سره په خبرو کې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس به اسدالله لودین راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبر ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه په خپل وروستۍ غاڼه کې د افغانستان دننه د تریاکو پر کاروبار او د دې صنعت پر بیا غوړېدو لیکنه خبره کړې ده. ورسپانه د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د تلوکان سیمه کیسه کوي، چیرته چې د تریاکو د خرڅلاو یو بازار فعال دی او سوداګري آزاد پلور او پیر کوي. د ورسپانه په لیکنه د بازار کې په پلاستیکي کڅوړو کې ځای پر ځای شوی تریاک د فلزي کاسو ترڅنګ خرڅلاو ته ایښي او پر دکانونو هم د طالبانو بیرغونه ځوړندې. وال سټریټ ژورنال د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت د ویان سعید خوسی په حواله لیکلي چې طالبان به د نشهي توکو کرکیله او کاروبار لمنځه وړي، خو په لیکنه کې راغلي چې د کندهار په پنجوایي او نورو ولسوالیو کې بیا کیسه برعکس ده او بزګرانو ان پر هغو ځمکو کوکنار کرلي چې په خوا یې پکې غنم او جوار کرل. ورسپانې کندهار کې د یو شمیر ځایي طالبانو په حواله لیکلي دوی اوس بزګرانو تازه کڅ نشي ویلي چې د طالبانو حکومت د بزګرو د ملاتړ لپاره نورې لارې چارې نه لري. افغانستان د نړۍ نږدې 90% کې تریاک تولیدوي او تیره اونۍ د ملګرو ملتونو یو راپور هم وښود چې سږ کال د تیر کال پرتله د تریاکو تولید 100% زیات شوی دی. ګارډین ورسپانې بیا د هغو افغانانو پر وضعیت یوه لیکنه خپره کړې چې د لویدیځ د مرستو د درېدو له کبله یې ژوند له خطر سره مخامخ شوی دی. ورسپانې د بیلګې په ډول د هلمند د ګرشک روغتون وضعیت انځور کړی چې په خبره یې کارکوونکو یې معاشونه نه دي اخیستي او په روغتون کې درمل هم خلاص دي. په لیکنه کې راغلي لویدیځ د طالبانو پر حکومت مرستې درولي، خو د لیکوال په باور د دې بندیزونو بیا هغه ماشومان ورکوي چې د ګرشک په روغتون کې د امکاناتو د نشټوالي له کبله مړ کیږي. ورسپانې د شیرین په نوم د هغې مور کې سره اخیستې چې د څلورو ماشومانو سرپرستی ورلغاړې ده او اوس له لوږې سره مخامخ ده. وړاندې په مطلب کې راغلي د شیرین خاوند درې کاله مخکې د ماین په چاودنه کې پښه له لاسه ورکړه. هغه د روغتون صفا کار وو، خو کله چې د روغتون د کارکوونکو ماشونه ودرېدل هغه په کور شو او وروسته یې د پښې ټپ دې حد ته وشړېده چې هغه یې مړ کړ. شیرین ویلي میړه یې ځکه مړ شو چې دوی درملنې ته پیسې نه درلودې او چاپور هم نه ورکاوه. د طالبانو له واکمنېدو راهیسې اکثره دولتي کارکوونکو معاشونه نه دي اخیستي، خو تازه د طالبانو مالی وزارت اعلان وکړ چې د مامورانو ته به د دریو میاشتو معاش یو ځای ورکړل شي.
پولند خبرداري ورکړې چې بیلاروس دا ور شای د افغان کډوالو له بحران څخه په خپل ګټه کار واخلي. د پولند صدر اعظم ویلي چې بیلاروس هڅه کوي افغان کډوال د اروپا ختیځو پولو ته واړوي. د راپورونو لمخې د منځنی ختیځ او افغانستان تر 2000 زیات کډوال د بیلاروس سرحدي سیمو کې ډیره دي او غواړي ځانونه پولند ته ورسوي. سفی الله ستانکزی د اسوسییټډ پریس خبری ایجنس د یو راپور په استناد جزئیات وړاندې کوي.
د پولند لوړپوړو چارواکو خبرداري ورکړه چې بلاروس دا وار هڅه کوي د افغانستان او ازبکستان کډوال د اروپا پولو ته راولي. د پولند صدر اعظم ماتیوش موراویتسکی د لیتوانیا پلازمینه ویلینوس کې له خپلې سیالې انګریدا سیمونیټ سره په سرحدونو کې د ستونزمن وضعیت په تړاو له اوږده بحث وروسته یو کنفرانس ته وویل. موږ له ازبکستان او افغانستان سره د بیلاروس او روسیې په ډیپلوماتیکو او رسمي اړیکو پوهیږو. تر ډیره پورې به داسې هڅې وشي چې د افغانستان له کړکېچ د کډوالۍ د بحران د یو نوي باب په توګه کار واخیستل شي. موراویتسکی زیاته کړې چې بیلاروس له افغانستانه د لویدیځو هیوادونو د غیر منظم وتلو وروسته له رامنځته شوي کړکېچ ګټه پورته کوي او اوس اروپایي ټولنه له یوې سختې سناریو سره مخ ده. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره امریکا او اروپایي ملګرو یې د اګست له 15 تر 20 څه باندې 1,24,000 خلک له افغانستانه وایستل. د راپورونو له مخې زرګونه نور افغانان بیا د ځمکې له لارې ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا پاکستان، ایران، ازبکستان او تاجکستان ته اوښتي. د پولند د صدر اعظم د څرګندونو په تړاو په تیره بیا دا چې بیلاروس له افغان کډوالو په اروپایي ټولنې د فشار په توګه کار اخلي بیلاروسي چارواکو څه نه دي ویلي، خو مخکې راپورونو کې راغلي وو چې د پولند پولې ته نږدې د بیلاروس په ځنګلونو کې د منځني ختیځ او افغانستان سلګونه کډوالو اړولي او هڅه کوي پولند ته دننه شي. دا کډوال چې د اسوسییټډ پریس راپور له مخې شمیر 2000 ته رسیږي، د نومبر له 8 د سرحدي سیمو په سړه هوا کې کمپونه لګولي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویلي اکثره پناه غوښتونکي ښځې او ماشومان دي چې د پولند او بیلاروس د عسکرو ترمنځ یې سار پاتې دي. په وروستیو دوو ورځو کې بیا هغو ویډیوګانو هم ګڼ غبرګونونه پارولي چې په یوه کې د شپې په تیاره کې د عسکرو سپی یو ویده پناه غوښتونکی داړي او په بله ویډیو کې یوه کډواله ښځه خپل ماشوم لټوي او عسکر ورته وایي چې له غزن سیم لرې لاړه شي. اروپایي ټولنه وایي د بیلاروس مشر الکساندر لوکاشینکو د اروپایي ټولنې د بندیزونو په ځواب کې د دې ټولنې ختیځو پولو ته د کډوالو په ورلېږلو د فشار راوړلو هڅې کوي. اروپایي ټولنې د بیلاروس په رژیم د تیر کال تر ولسمشرۍ ټاکنو وروسته د مظاهره چیانو د ځپلو په غبرګون بندیزونه ولګول. بیلاروس بیا په ځان لګیدلي تورونه په تیره بیا د کډوالو څخه د فشار د عالي په توګه کار اخیستل رد کړي دي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یست. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. طالبان وایي چې د رسنیو په اړه د دوی نوې کړنلاره د رسنیو او بیان ازادي نه محدودوي، خو دې کړنلارې بیلابیل عکس العملونه پارولې دي. د بخښنې نړیوال سازمان کې سیمه ییز کمپاینرې سمیرا حمیدی د افغانستان اوسنی وضعیت بیرونکی او د خپګان وړ بللی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي د اکتوبر له لومړۍ نیټې راهیسې په افغانستان کې شاوخوا 10,000 داخلي بې ځایه سوی سره د نغدو پیسو او موادو مرسته کړې ده. د اولمپیک نړیوالو کمیټې چارواکو له هغو افغان لوبغاړو سره کتلي چې په قطر کې دیره سوي. دا خبره د قطر د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې لولوا خاطر په خپل ټویټر کې کړې ده. پاکستانی چارواکي وایي چې په بلوچستان ایالت کې د دریو کان کیندونکو د وژل کېدو پیښه څیړي او کرملین د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلینکن د هغو څرګندونو په اړه عکس العمل وښود چې ویلي وو واشنگټن او اروپا د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې د پوځي تحرکاتو په اړه واقعي اندېښنه لري. په جرمنی کې یو افغان ځوان چې د قمر په نوم یو خیریه بنسټ هم لري د آنلاین زده کړو یو نوې شبکه جوړه کړې ده. رحمت الله نوروز وایي چې د دوی شبکه کولی سي د افغانستان د اقتصادي ستونزو په حل کې مرسته وکړي. له هغه څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه د یو لرنا په نوم د شبکې د جوړولو فکر څنګه ورپیدا سو.
په اصل کې ما پاول کې غوښتل چې یو پلیټ فارم جوړ کوم وړوکې د خپل کورسونو لپاره چې د خپل کورسونه خلکو ته وړاندې کوم، لیکن چې پم دې باندې مې ریسرچ کوم چې څنګه پلیټ فارم جوړ کوم وړوکې، زه په دې پوه شوم چې دا یو مشکل په دنیا کې دی. په دنیا کې داسې پلیټ فارم نشته دی چې هم تلته مقالې ولولي هم پکې ژبه ولولې کا پښتو دری ده، هم پکې خپل دینی درسونه ولولې، هم پکې ساينس او ټیکنالوژي ولولې. داسې پلیټ فارم نه وجود نه درلودو او هم چند پکې هم فکر خلق پیدا کی کې یو څوک د ډیزاین په فکر کې دی، هم فکر خلق هلته پیدا کی کې یو څوک د ژبې او شعر او شاعری فکر کې دی هلته خلق پیدا کی که څوک کوډینګ کوي ویب ډیولپمنټ کوي. هم چنان داسې یو کمیونیټي پلیټ فارم نو متاسفانه زه خبر یم چې سوشل میډیا موږ سره غټ غټ پلیټ فارم دی چې په جمله کې فیسبوک هم دی یوټیوب هم دی، لیکن دا پلیټ فارمونه د یو معلومات لپاره صحیح دي، لیکن چې داسې بنیادی درس پکې وای هغه دپاره صحیح نه، ځکه چې ته یو ویډیو ګورې هغه پسې بله ویډیو ګورې توجه دې مکمل بل زیات تللی وي. په فیسبوک کې هم چنان چې ته به یو صحیح د دوستان به دې وي یو امان فکره دوستان به دې وي، لیکن چې متوجه بشي چې شو پکې پوسټ شوی چې ستا به ټول ورځ خرابه کړي. نو داسې یو پلیټ فارم ته ضرورت و چې هغه خاص او خاص هغه خلکو دپاره وي، څوک چې غواړي درس ورکړي او څوک چې غواړي نوي شیان ولولي او دوامداره دپاره خپل ځان اپډیټ وساتي. نو داسې پلیټ فارم نو زه کومه دا پلیټ فارم بیا شروع کړو.
په داسې حالت کې چې ډېر خلک له بیکاری ځورېږي، د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د کورونا د وبا تر خپرېدو وروسته د کار بڼه هم بدله شوې ده. اوس زیات خلک کارونه له کورونو کوي یا هم په آنلاین بڼه ځینې کارونه ترسره کولی سي. څه فکر کوئ چې ستاسو دا پروژه به له خلکو سره د کارونو په پیدا کولو کې څه مرسته وکړي؟
زما په نظر باندې یو لرنا کولی شي چې تقریبا د افغانستان اقتصادي مشکل حل کړي. هغه په کومه درس باندې زه وایم، که چیرته تاسو غواړئ په افغانستان کې خلکو تعلیم ورکړئ یا ته هغه درسونه هغه سکلس ته وښایئ کوم چې واقعا نن خلکو ته ضرورت دی، که هغه کوډینګ دی، ویب ډیولپمنټ دی، که هغه انجینیرینګ دی، که هر یو بخش ته په دنیا کې ضرورت دی، نو کیدای شي په یو ښار کې تاسو په یو وخت کې زر کسان ته درس ورکړئ. لیکن یو لرنا په ترو باندې کولی شو موږ په یو وخت کې 50,000 یو لک بلکې 1,000,000 کسانو ته کوم سکلس چې لازم دی یا هغه دولت طرف نه او یا خپله خلک لاړ شي غول ولي او ځان ته کار پیدا کی. دویم، افغانستان یو بند ملک دی، یعنی سمندر ته د سسه نه لري، ډېر امکانات د نن بند شوي دي، لیکن د انټرنیټ سره نن سبا چې هر څه په انټرنیټ دی او ټیکنالوژي باندې دي د افغانستان اقتصادي مشکل ډېر زر حلېدلی شي. څنګه حلېدلی شي؟ هغه یو طریقه فری لانسنګ ده. نن په ټوله نړۍ کې تقریبا 1.1 بلین فری لانسران دي. د دې معنا دا ده چې 5 کسان یو کس فری لانسر دی او د دې انډستری قیمت چې دی تقریبا 1.3 تریلیون ډالر دی. او په دنیا کې ډېر فری لانسران په امریکا کې دي، دویم په هندوستان کې دي، دریم فلیپین دی، بیا بنگلادیش او پاکستان دی. که تاسو ولولئ د امریکا تقریبا 5% جی ډی پی د فری لانسنګ نه راځي، همچن د پاکستان حد نه زیات جی ډی پی د فری لانسنګ نه راځي، همداسې بنگلادیش. او اوسط ډول باندې یو فری لانسر د 7 پر سر 40 ډالر ګټلی شي. نو ته دا فکر او سړی دې وکړي چې افغانستان کې موږ څومره فری لانسران لرو، په شمار 100 لرو نه نه لرو. الحمدلله د پلیټ فارم نه بعد چې موږ کسان ټرین کړي دي، دا خبرې موږ بار بار سوشل میډیا کې کړي دي، فری لانسنګ ډېر مهم دی. نو اوس خلکو ته رجوع کړي ده، یعنی اوس خلک ته مخه کړې ده، ماشاءالله زه خلک شپې جنم چې د ورځې هم 500 ډالر ګټي، د امریکا کې کار کوي، په کاناډا کې کار کوي، 750 ډالر ګټي. او دام نه دی چې د فری لانسنګ دا کوم چین ارزښونه دي یا سکلس دي د دې لوسل تا ته کلونه پکار دي، نه، اصل ته کولی شي په دین یو کال کې ماسټر شي. که غواړي د فتنې شروع کړي، یعنی شپږ میاشتې وخت ورکړه، شپږ میاشتې بعد ته به ډېر ښه حلال رزق کور ته ګټي، که هغه 500 ډالر دي که شپږ ډالر په اسانه ګټلی شي. نو زه مطمئن یم چې یو لرنا صحیح طریقې سره خلکو ته معرفي شي، خلک دلته درسونه ووایي او دا سکل زده کړي، موږ د دې ټولو برخه کورسونه لرو، نو مطمئن یم چې ډېر خلکو به اقتصادي مشکل ته حل شي.
څومره ډاډه یاست چې ستاسو دا هڅه به دوام کوي او د خلکو لپاره به د کار زمینی تاسو په دوامداره توګه برابرولی شئ؟
زه مطمئن یم چې دا پلیټ فارم به بالکل ضرورت دی خلکو ته، ځکه چې دنیا بدلیږي، ټیکنالوژي نوي راځي. او نن سبا مخکې به تا یو بخش لوسته وو کافي بورته و، لیکن نن سبا دا نه دی. نن سبا ته باید مختلف بخشونو کې مهارت لرو کولی شو کار مخکې ویسي. مثلا ته باید ډیزاین وپیژنې، ته باید انګلیسي باندې بلد اوسې، ته باید په کمپیوټر باندې بلد اوسې، په انټرنیټ باندې بلد اوسې. نو داسې پلیټ فارمو ته ډېر زیات ضرورت دی او امید لرم چې دغه خالیګه چې کوم خصوصا زموږ په ملک کې ده، دا موږ په همدې باندې حل کړو، که هغه د دولت سره ده که عوامو سره ده، تر څو پورې موږ د ساینس او ټیکنالوژي دوی ته معرفي کړو، انټرنیټ ته معرفي کړو، چې دې ترو باندې دوی کولی شي افغانستان اقتصاد انشاءالله جوړ کړي او ډېر په اسانه سره یو ښه مقدار انکم هم چون لري.
د یو لرنا په نوم د شبکې ل جوړونکو رحمت الله نوروز سره مرکه وچی ل ازادي رادیو مو ووريده.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.